ان هغه ادارات کړ چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. او اتریش وایي له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي.
کولای شئ خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمېر کارکوونکو یې پر مشرانو د فساد او خیشخوري په اړه لګولی دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کمسانس په هغه کې ویل شوي دي، یعنی تر ډېرې حده پورې ګرده درواغ دي.
وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم وړاندې مهیروي. خو راځوس په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ ټیم د وروستي بریا په اړه، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کرکټ ټیم بریا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خوښیو او هوایي ډزو سره ولمانځل شوه. د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په نارو سرو او ولولو سره ولمانځل شوه. له اسد آباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
کله چې تیر ماښام د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې له ملي لوبډلې او ملوبه هم وګټله، نو د اسد آباد په شاوخوا کې د خوښۍ ډزې شوې او سم د واره ځوانان د شهیدانو څلور لارې ته راووتل او وطنونه یې پیل کړل. دوی وی له تیرو نږدې څلورو لسیزو افغانانو لویر ماتم او خفغان نور څه نه دي لیدلي. هر څوک چې په هر نوم هیواد ته راغلي هغوی افغانستان وران کړی او هیوادوالي ژړولې دي. خو افغان کرکټ لوبغاړو تر خپلې وسې خوښي ورکړې، نو ځکه پریویړي او بری المانځي.
زما نوم محمد نبی آرین ده، د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون محصل ما انګلیسي ادبیات کې. مونږه ټول افغانان چې کوم رونه دي دلته کونړ اسدآباد ښار ته راوتي دي، وار سړی د خپل احساساتو احساسات اظهاري او خپل د افغانستان چې کوم یو سیریز او دوه 20 میچونه د زیمبابوې نه ګټلي، مونږ ټول زیات خوشاله، ټول افغانان ته دې مبارکي.
زما نوم صفی الله ساحل ده، د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ښار اوسیدونکی. مدد چې د غستر بریا مبارکي په اول قدم کې ټول هیوادوالو ته، ټول د افغانستان مظلوم ولس ته وړاندې کوم. ډېر ملګری دي د اسدآباد ښار چوک ته راغلي دي او دغه ملي اتڼ شروع دي د غستر بریا په ویاړ باندې.
مې واره سیرت ده، د کونړ ولایت اسدآباد مرکز اوسیدونکی. افغانستان یو څو ستر بریا ترلاسه کړي، چې نن یې فاینل لوبه وه هغه مو هم ترلاسه کړل او د دې د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره دغه د شهیدانو چوک ته راوت کې او زیات شمېر محصلین ورونه هغه چې د ډېر وخت له دردیدلي ولس دی او نن ډېر زیات خوشحاله دی او د ملي اتن لپاره د دغه خوشحالۍ د لمانځلو لپاره نن چوک ته راوتي دي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې کې د هغه هیواد ملي لوبډلې سره نه سیالۍ درلودي چې وی 500 ورځې او دوی شل ورځې وي. 500 ورځو کې افغانستان 15 او شل ورځې دواړه یې ترې په ډېره میړانه وګټلې. د کرکټ په نړیوال تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوهمې درجې هیواد دی دومره ستره بریا خپلوي او لومړۍ درجې هیواد ته دی په خپل کور کې داسې ماتې ورکوي. خلک وایي په ترسره شوو لوبو کې د محمد نبی ساحل، محمد شهزاد او ګلبدین نایب په څیر هر افغان لوبغاړی په خپل ځای خزلې دلې او په زړه پورې لوبې کړې ده او د دوی زړونه خپل کړي دي.
دا لوبه د کرکټ ته خزوانان وي ګټي. دالو بد کرکٹ د خزوانان بیگتی، دالو بد کرکٹ د خزوانان بیگتی،
افغانان بیگتی، افغانان بیگتی، افغانان بیگتی، افغانان بیگتی،
داس
سر پر میدان بیگتی ہم داس سر پر میدان بیگتی خشان بئی گٹی جذبی پھر زندی پخشان بئی گٹی
افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی
انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خبر شوې دي له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې د سبسټیډیو وري په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی سب څه ستونزه لري تاسو کې دیش ستونزه مراته وای
ستونزه خدای دې وروره چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت تیر کړی دی نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه خو نه و لکه یو کور کې کرایه کښېنه بل کې کښېنه. اوس دا بجلی چې کوم دي او اوبه قطع کړي دي مونږ باندې، نو زه توان هم نه لرم. زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي، زه مخکې هم راغلی یم یو ځلی، پهله نه راغلی یم. زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی ستاسو دا داسې معلول دي که نه؟ لکه ما غور څوک نه دي اورېدلی بالکل. زما مشکلات دي دلته، داسې یو کور کې زه جوان کوم که تاسو راشي نږدې نه وګورئ که نه. نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وي که سبا یې غورځېږي، نو زما ماشومان چې کېدی شي دغه شي زه، نو دا زمونږ ګناه په چا په غاړه کې. نو تاسو نږدې نه چې وګورئ ښه خبره ده. اوس که زه تا ته دروغ هم وایم کېدی شي، که رښتیا هم وایم کېدی شي، خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي.
بله، مشخص غوښتنه څه ده؟
مونږ ته یو سرپناه راکړي سر، چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان، زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځانه کو، که ډوډۍ ونیسم کور د کوم، داسې مشکلات سره مخامخ مشه.
بله، په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وئ د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ستاسې ستونزه شریکه کړه. هغوی وویل وعده یې وکړه چې دغه ستونزه به ستاسې هواروي، نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه؟
یاره سرجی، زه خو ورلم هلته نه چې کوم دی، زه رښتیا سره ورلم، خو هېڅ زه ورلم ما ته ویل کېناستم، ډېر کېناستم ما تر چار بجې پورې څلور بجې پورې چې کوم هلته کې کېناستم که نه. نو هغه غریب یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غوندې و، هغه رو ټایم را ته راکو، خو لکه هېڅ چا غور ونه کړو. بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو، ورلم اسنزاده خدای دې خیر ورکړي جاوید اسنزاده، هغه کرایم راکو لکه چا غور موري ونه کړو بالکل. چا ته پوسم نه، تا ته وزارت ته چلاړم، هغه باډي ګاردان یو قسم مصیبت و، هغه بس ما ته پرېنه خودم وایي ته ځه ورو راخوا کېنه. ما ورو بله ورځ هم رالم دلته نه کېناستم، وایي نه بس کېنه هلته نشته، بس وزیر مزیر نشته. ما خاص صحیح شو، بیا ورلم دغې ته پارلمان ته، دغې ته دا زلمای رئیس شکایت دی هلته نه چورلم. هغه غریب ما ته دغه راکړو که جاوید صاحب غوندې، بس نغم دلسوزي وکړو. خو اوس چا ته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې. خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه، ټول مالدان دي، کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه، زه یم. نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه، بس هسې دغې ده.
مننه هاشمي صاحب، انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي.
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړي ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي، بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي. نو سر
او مننه، کور ودان، ښه ژوند،
الله دې عزت وکړه سر، مهرباني.
موږ غوښتل چې د ښاغلي هاشمي دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکي وی اونۍ پورې به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوټې جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې. د کمیسیون غړی د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کومک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دي، رسانه چې دي، دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولای شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسي. انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور دا ستونزه به نه لري، انشاءالله راضي به وي زموږ اجراتونه. باوجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحه چې دي د بیزاشه و خلکو لپاره هغه دي رسیدګي دي، خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو چارواکو سره زه ته دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومه دا زما ورور چې دا امدا وستا و دا کېدی شي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپل دا مازله حلوم.
د انصاف پلټکه
آزادۍ رادیو په بی پرې ډول ستاسو د سنځو د حواری هڅه کوي. د انصاف پلټکه اونیز خبرونه ته خپل سنځي وایي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 89 60. بیا ځلی وایم 0992 89 60. تر بیا موزاج ملتورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي، په دې روسي کې د ازادۍ رادیو تو دغه راز ځین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په سطح باندې د ځین مشکلاتو یادونه شوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ستاسو ځواب لرم چې تر کوم حده پرې تاسو د مشکلات تاییدوي او ستاسو ځواب د ایمیل ته څه دی؟
ډیر مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل شوی دی، یعنی تر ډېرې حده پورې ګرده درواغ دی.
مجموع کې یعنی که راسو دا هغه مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي. هغه دا دی چې دغه اداره یا د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده، لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي. مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روس سره بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې؟ څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوې ده؟
د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوی دي، دا کچېر لدین مکسترګې پټې کو د بجفاوي دی. اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دي، ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده، او اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولی دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو، هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. ولی تر نهایی حد پورې کوم کار سي موږ تر سره کړی ده، زه خپل شخصا نه منایزي دي سي د ادارې ته منسوب يم. کچیر زه یو دقه فکر وکم، دی عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي.
مثلا کته د سي یو عمده مثال ورکړي، پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه و وسره مسته سوي ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې؟ ګوره
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو، ډیره عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په هر یو کې موږ د لاسته راوړنه لرو. لنډه جمله کې قدرته وایم، کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، د په نورمال ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 13 یا 14 کرو پورې وخت نیولې ده. ولی خوشبختانه د خوخی زیاده د مک په افغانستان کې په وو کلو په تو کلو کې ورتوانیدلو سي د اتلس کلو منزلو وي د ولسته راوړنه
که څنګه څ خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایی مرجع که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږي کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکي بنسټ یاستئ که په دې اړه معلومات راکړي
ګورئ ګمان کوم دغه مسله ډیره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم وي که څنګه ستا اشاره ورته کړه یوه وظیفه یې دا ده چې تاسې د دې ادارې مسؤلیت د پالیسي او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي دا یوه وظیفه ده د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومه مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو څلرمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي بله. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي باید تاسو یو څه ولرې د غلپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت او تفتیش وکړي که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسه کې کوي هغه به ناکامه وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي یعنی دغه آباد دي مسلې هم ډېر زیات وسی دي نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت د موږ نه واخیستل تر هغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو اوس بستر جوړ ده اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب چې یعنې وروسته تر بلې لیدل کېږي باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته تر بلې کم سي دا مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي نظارت کوي ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه
کاملا دا زه تاییدوم از موږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړې کابل ښار د مثال راوړ ولې کابل په مجبور کې افغانستان نه ده کابل پایتخت ده باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات زیاتې په دې ښار
ولې ولې ستونزې ډېرې دي اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات نفوس زیات سول هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي دلایل ډېر واضح دي اول دلیل امنیتي وضعیت خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي کله چې تاسې په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ تراکم د نفوسو ګورئ هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده پروس کال دا ستونزه دومره نه وه سه کال ډېره ده د دې سره په څنګ کې ادارات په دې کې کار هم کوي دې ته توجه هم کوي ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي علت یې زما پوښتنه کړې دا داسې هغوی تیل نه لري د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویل خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره هغه قرارداد باید خپل قانوني مرایل تای کی او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د ترکو مزای پورې ماته معلومات راکړي ده د قرارداد الته تللې ترغو لغه ځای نه د خلاصوي نو دوی تل نشي لاسته راوړلی سي ترغو ټول په 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کی علت دا شایده یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم ولې انتقاد کړي چې چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجي وي بیا په دې حصہ کې دا نشم منلای دي په خاطر سي دغه عملی او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسه کابل ښاروالي ته ورکوي هر څه بیا سره ورکوي دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده سي د ورځې د مثال په ډول باندې ګمان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي د کابل ښاروالي د دې توان لري سي تر 15000 ټنه پورې یا 6000 ټنه پورې د کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کی هر ورځ 2000 ټنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کیږي لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي دلته اوس دا اړینه کیږي سي دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي
تاسو دا مسایل مطرح کړي ده
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي په وار وار مطرح کړي دي ولې تاسې دا یاد مه باسئ سي موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې دغه لومړیتوبونه فرق کوي او هفته تر هفته فرق کوي میاشت تر میاشت فرق کوي حتی ورځ تر ورځ فرق کوي اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو
بلې د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه 100% تاسو راضي یاست
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یې سي زه وایم 100% راضي ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم مقایسه یې کومه له تقریبا له 2 کلونو مخکې سي ادارې په کوم حد کې او تر اوس په کوم حد کې ده تقریبا موږ خپل کارونه د 80% پورې مخته بولي
که بیا هم راسو همدغه وروستي مورد یا دغه ایمیل ته چې په کوم رسنیو نورې ادارو ته ورغلی دی په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد سوي دي لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې چې دوی موجود نه وي په اداره کې زمنا نه ځینې خېشخورۍ کېږي یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده زمنا وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړه اندازه پیسې مصرفېږي ستاسو ځواب دې مسایل ته څه دی
زه د کاملا ردوم دا خبرې زه د کوم موارد شخصي دي په خپله حصه کې مسؤلیت لرم باید خبرې وکم د نورو پیسې کې حق نه لرم سي د هغوی پیسې کې خبرې وکم په مجموع کې دا خبرې ګرده ردوم دا خبرې کړی داسې د ادارې رهبري حیات موجود نه وي موجود دی همیش ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتیږي سي ته نشي کولی سي په متواتر شکل دایمي په خپله شعبه کې کښېني ولې کارونه په اداره کې وروسته نه دي پاته
هره ورځ مشکلات څنګه دي
وظیفې ته راځي زه خپله هره ورځ په وظیفه کې یم او مسلکي مینو هره ورځ په وظیفه کې د استخدام په حصه کې به ښه خبر دا وي چې تاسې دا پوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پوښتنه وکړئ زموږ په اداره کې استخدام په ډېر شفاف ډول باندې ترسره کیږي البته د کمیسیون سما مخکې یادونه وکړه د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منځ ترسره کیږي له هغوی نه پوښتنه وکړئ چې آیا دا شفاف ده که نه ده زه ما سې کومه تر کومه حده پورې پوښتنه کړې ده هغوی راضي دي
یعنی د وروستي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړئ چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته که